كان اوريدونکو کتونکو السلام علیکم سرمه شهید د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه ده د واشنگتن ډي سي استودیوز نن نیغ پنیغه اوري په ریډیو باندې او بیا په ټي وي سکرینز باندې ګوري. هم سه ملګری سید د خبرونه روانې کونکي وګمه جالوان
او زاش پخومن
او په پروګرام کې کوم مهم رپورټونه دي د هغې لنډ خلاصه په سر کې تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم تړل شوی پوله چې د لاسي بم له وجې تړل شوی وانن وار بیا پرانستل شوی.
او د پاکستان د کورنو چارو وزیر حسن اقبال ویلی دی د سرکاري ځینې ادارې د پارلمان حیثیت ختمول غواړي او د پارلمان په حق قبضه کول غواړي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې مرکزی حکومت د قامی وسیلو ویش لپاره جوړ کمیشن عملی کولو کې د لم لیټ نکار اخلي او مرکز او صوبو ترمنځ د قامی وسیلو تقسیم لپاره جوړه شوې نوې فارمولا عملی کولو نه ډډه کوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته وار په وار وړاندې کوم. سه ملګری اوسې اول هم ورزو په رومانی رپورټر وخت.
ګرانو قدرمردونکو د ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه ته نیخ بنیغه د واشنگتن ډي سي نه غواګي یو تر ټولو لومړی زو د تورخم پولي پلوتا چرته چې تیر ورځ د لسی بم چاودنې له کبله دغه پوله تړل شوې وه او نن یو وار بیا دغه پوله د دواړو ملکونو یعنی د پاکستان او د افغانستان د امنیت څارونکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته پرانستل شوې ده. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي د ډیو رادیو خبريال ابراهیم شنوري.
پرون د جمعې مونځ نه پس د تورخم په پوله د دوه لاسي بمونو بریدونو او د هغې په نتیجه کې د شپږ ملیشي والو په شمول د نهو کسانو زخمی کېدو نه پس پاکستان د خپل اړخه دغه پوله د هر قسمه تګ راتګ دپاره وتړله او پرون ماښام تر ناوخته یې په تورخم او نږدې علاقو کې کرفیو هم نافذه کړې وه. پرون د پیښې نه پس پاکستاني امنیتي مامورینو او دغلته په پوله موجود د انتظامي چارواکو تور لګولی و چې دغه لاسي بمونه یا ګرنیټونه د افغانستان اړخ نه د پولې سره نږدې د اف سي والو په پوستو راغوزار کړی شوي وو او د دغه ثبوت د تورخم په پوله لګول شوو د کلوز سرکټ کیمرو نه ترلاسه شوی وو. پاکستانی چارواکو خپل دغه دریز پرون د پیښې نه سمدستي پس خپل افغاني همنصابانو ته هم وړاندې کړی وو د کومې نه پس د تورخم پوله د هر قسمه تګ راتګ دپاره وتړل شوه. د پرون ورځې پیښې او د تورخم پولې بیا پرانیستې تر څنګ په پوله راپیښو امنیتي اندېښنو په هکله نن یو ځل بیا پاکستاني پوځي مامورینو او د انتظامي چارواکو خپل افغاني همنصابانو سره اوږدې خبرې اترې وکړې او د پرونۍ پیښې په هکله ورته پاکستاني چارواکو خپل سخت ناخوښي څرګنده کړه. په تورخم کې د حکومتي چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په دغه غونډه کې پاکستاني مامورینو په خپل افغاني همنصابانو په ډاګه کړه چې د پولي تحفظ باوري کولو او د تراګرۍ مخه نیولو لپاره به پاکستان د خپل اړخ نور هم کلک ګامونه پورته کړي. حکومت کې چې د ازغن تار لګولو کار نور تیزولو ترڅنګ به ځینې ځایونو کې حفاظتي د کنکریټ دیوالونه هم جوړولی شي او ورسره به د پولي څارنې لپاره اضافي کیمرې لګولی شي. د چارواکو په وینا په دغه غونډه کې افغاني د پوځ مامورینو د خپل اړخ د پولي تحفظ باوري کولو په اړه د کلکو امنیتي ګامونو پورته کولو باور وکړو. البته دوی په پاکستان د دوی په سرحدي توقيو د بلا اشتعال وسلواله بریدونو هم تورونه ولګول کوم چې د پاکستان لاړخه په دغه وجې رد کړی شول چې په دغه سپیخو کې همیشه افغانستان پیل کړی. افغاني چارواکو ادعا وکړه چې د پولي بیا بیا تړلو له وجې د افغانستان لاړخه پاکستان ته راوړل کیدونکې د کورونو روپو خوراکي مواد ضایع شي او ورسره رنځور او بیمار افغانانو ته هم بې ځایه مشکل جوړ شي. د تورخم په پوله شوی د فلاګ میټینګ نومې دغه غونډې ختمېدونه قریبا دوه غنټې پس نن ماسپښین په درې بجو پاکستانی مامورینو او د انتظامی چارواکو د تورخم د پولي بیا د پرانیستې اعلان وکړو د کومې سره چې د دواړه گاونډي هیوادونو ترمنځ هر قسمه تګ راتګ دوباره بحال شو. پرون د جمعې مونځ نه پس تر نن ماسپښین د تورخم پوله تړل کېدو له وجې د پولي دواړو غاړو ته په زرګونو عام وګړي او د سلګونو په شمېره کې تجارتي ګاډي رئیسار شوي وو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای وی او ای ډیوا.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه په ریډیو باندې اوري او په ټی وی سکرین باندې زمګه دغه خبرونه تاسو کتلی هم شي. موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم د پاکستان افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره لوی لار تورخم پوله چې پرون د پاکستانی چارواکو لخوا د تړل کېدو وروسته نن بیا خلاص شوې ده، بیرته شوې ده. د دغه په حق له افغان چارواکي او بیا حکومت سره رد عمل ښودلې دي. په دې حق له تفسیر باندې کوي د کابل نه د ډیوا ریډیو خبریال حقمل روان.
دی هیواد په ختیځ کې پولیساتون کو ځواکونو کمانډان جنرال محمد ایوب حسین خیل له ډیوی سره د خبرو پر مهال وویل دی ترخم لار نن له دریو بجو وروسته د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا بیرته پرانستل شو او په دې لاره د مسافرو تګ راتګ او د تجارتي مالونو د لیږ چارې پیل شوې دي. حسن خیل وویل که د یوې ورځې لپاره هم د ترخم دروازه تړل کیږي، زیانونه یې د دواړو هیوادونو تجارانو همدارس هغه ناروغان چې پاکستان ته د درملنې لپاره په دې لاره تګ راتګ کوي رسیږي. د پوله ساتونکو ځواکونو کمانډان د پاکستان له امنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې دې ستونزې ته په پام سره په راتلونکي وخت کې د ترخم دروازې له تړل کېدو ډډه وکړي.
افغانستان ته وارد دی، بعض وخت مشکلات دې ته پیدا کیږي. او بله مهمه خبره دا چې مسافرین دې پانه بعضې مریضان چې هلته په تورخم کې تم شوي وو، مسافرینو ته هم د شپې لخوانه د اوسېدو تمځای دې ته موږ برابر کړی وو. خو زموږ ټولو نه هیله دا ده چې همدا لپاره داسې توجه وکړي او وخت نا وخته دا لاره بندلي.
د تورخم دروازه وروسته له هغې د شاوخوا څلور ویشتو ساعتونو لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه او نن بیرته پرانستل شوه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمه کې د تورخم ګیټ ته نږدې تېره ورځ چاودنه وشوه. افغان امنیتي چارواکو ویلي په دې پیښه کې شپږ تنه افغان مسافر هم ټپیان شوي وو. د تورخم دروازه په داسې حال کې د یوې ورځې لپاره له تړل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل شوه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د تجارت خصوصي ادارې ویلي پاکستان ته د تجارتي مالونو د لیږ په برخه کې تر ډېره ستونزې هوارې شوي او هره ورځ 2500 ټنه وچ او تازه میوه پاکستان ته لیږدول کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د ډیوا ریډیو یو ساته د ټی وی خبری خبرونه ته نه خپل غو واشنگتن ډی سی نه غوغي. د پاکستان د داخله چارو وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د ملک زنې ادارې په جمهوریت حکومت کې ګوتوخنه کوي او د هغوی په پارلماني چارو کې هم لاسوخنه کوي چې دغه ښکاری داسې چې دغه جمهوریت ادارې یا جمهوریت حکومت د هغوی اختیار ختمول غواړي. دا خبره نوموړي په داسې حال کړې ده چې هم تیره ورځ د سینیټ چیرمین رضا ربانی هم د سینیټ په خپله وینا کې سینیټ ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د ملک ځینې ادارې د پارلیمان اختیار په خپل لاسو کې د اخستو کوشش کوي. په دې باندې پوره تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پاکستان کورینو چارو وزیر احسان اقبال ویلي دي داسې ښکاري ځینې ادارې د پارلیمان حیثیت ختمول غواړي. د پاکستان سینیټ چیرمن هم وای د ادارو لخوا د خپل اختیاراتو غلط استعمال لوجه به جمهوریت کمزوري کیږي. د کورینو چارو وزیر احسن اقبال میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي داسې ښکاري د پارلمان اختیار ځینې ادارې ختمول غواړي او د پارلمان په حق قبضه کول غواړي، خو د پاکستان پارلمان سیاتیم خانه نه ده. احسن اقبال وایي پارلمان هغه اداره ده چېرته دستور او قانون جوړیږي او باید چې هر یوه اداره د خپل حد دننه کار وکړي.
اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پارلیمان کو اس ملک کے اندر بے وقت کیا جا رہا ہے اور کچھ دیگر ادارے ٹرانسگریس کر رہے ہیں ان پارلیمان کے حدود کے اوپر.
احسن اقبال وی دسی محسوسی گی دا ہیوا دننا پارلیمان اختیار سو ختم اول غواڑی او زینی باثر ادارے پارلیمان حدونو باندې قبضہ کول غواڑی. دا کورینو چارو وزیر دا هم ویناوا د دوی ګوند مشرانو باندې د احتساب مقدمه جوړولو لپاره کمی احتساب ادارې یا نیپ ته یو ادارې ویلې دي چې دا مقدمه درج کړي. کورونو چارو وزیر دا نه د واضح کړي چې کوم اداره د دوی د ګوند مشرانو پر ضد د احتساب مقدمه جوړولو لپاره په نیپ فشار زیاتوي، خو پاکستان کې اکثر لا په پوس داسې نیوکی کیږي. احسن اقبال ویناوا چې پارلیمان د 40 کروڑ اولس نمائنده اداره ده او کچره د پارلیمان اختیار چیلنج کړی شو نو لوجه به جمهوریت کمزوري کیږي. تیر ورځ د پاکستان سنت چیرمن رضا ربانی هم ویلی وو چې ټول ادارې د خپل اختیار د دستور تر مخ استعمال کړي او د خپل حد نه بهر تلو ولا اداره به جمهوریت د بار خطر وي. رضا ربانی دا خبره هم کړی و کچره حکومت جمهوریت ته ود ورکول غواړي نو پارلیمان به مضبوطه وي او خپل د ماضي غلطونه به سبق زده کوي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر هم دا خبره کړې ده چې پاکستان کې جمهوریت ته بیلابیل وختونو کې خطرې درپیښ شوي وو، کله نیخ په نیغه پوځي مداخلت په شکل او کله د نظریه ضرورت په شکل. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
پاکستان د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلی چې دا سخکاری ځینې ادارې پارلمان حیثیت ختمول غواړي او بیا د پارلمان په حق قبضه کول غواړي. د دین باندې تیر ورځ د پاکستان سینټ چیرمن هم ویلی چې د ادارو لخوا د خپل اختیاراتو غلط استعمال له وجې په جمهوریت کمزوري کیږي او دا چې د خپل حد نه بهر تلونکې اداره به د جمهوریت لپاره یو لوی خطر جوړوي. په دې حق لا چې د سیاسي مشرانو لخوا په پوز باندې د مداخلت په حق لا نیوکې روانې دي سیړنه کړې ده. زموږ همکارانو د ډیو ریډیو سیړنکار اسماعیل خان نه تاسو ته دغه خبرې وړاندې کوو.
پاکستان کے سیاست بد قسمتی سیاسی بیان ہوتی اداروں خدا ادارے اگر مخصوص نم نہ خلی نور مشکلات اور طرح پیسے گی جو داخلی وہ چار وزیر سے کم دینا ہم خبر پکڑ دا اداروں بارے کے چیئر دا پارلیمان انکروچمنٹ کی خون میں
نہ ریسنٹ ایونٹ شوی دی داسې تازه کمی پیښې شوی دی په کوم کې چې عدالت یا پوز د پارلمان به حرمتی کړی وي یا د هغه خلاف سکار کړی وي.
دا چې نه دا اصل کې د مسلم لیگ نواز دا خبره کېدل چې کله د ډی جی ټی جوړ شو بیا د پانامې په دغه کې چې کوم بیا فیصله مخه ته دالي عدلیه د اړه خراغ لاله دغه نه پس بیا دی دا ویل چې په کم الزامونو باندې کم تور چې په نواز شریف صاحب لګیدو په هغه باندې خو دی کورته نه لګیل شو بلکې ودا چې خبر په مس کې راغ لاله چې دغه په دغه کې یو ډیر زیاته کمزور دی ودا صرف د مسلم لیگ نوم د اړه خنه و ډیر قانون دانا نو هم دا خبر په نه کړي و دغه نه پس دا خبره کېده چې دی کارتن پرګیدي یا دغه چې کوم دی د پارلیمان چې کوم حق دی هغه بعضی ادارې چې کوم دي هغه د پارلیمان په حق باندې انکروچمنت کی
تاسو هم دې سره اتفاق کوئ اسماعیل خان صاحب
زما خپل خیال دی چې په پاکستان کې د عدلیه څومره چې سیاسي مقدمې دي هغه اوس پارلیمان ته د پارلیمان ته ټول روان دي دغه ته عدلیه ته روان دي او دا د عدلیه په خپل په ډېر غټ مشکل کې ده اوس لکه دغه فیصله چې کوم شوی ده دغه دغه فوج باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه په دې باندې ګوتی چوتی کړې دي ډېر ډېر قانوندانانو په دې باندې لیکل کړي دي چې په کوم بنیادونو باندې د نواز شریف خلاف فیصله راغله نو هغه تورونه الزامونه هغه په غیر باندې پاتې شول د پاناما یا د لندن د فلیټونو یا د منیټریل خبره چې کومه په یو داسې دغه باندې هغه ته سزا وشو چې هغه د چارشیټ د سره برخه نه وه نو دایره خبره ده چې دا رنګه سیاسي مقدمو کې فیصله راځي په دې باندې به یو ډله خفي بل وکړي خوشاله
خپل د سیاست مدارانو یا د پارلماني غړو دا قسمه غیر واضح بیانونه په هواد کې بے ارامي پولیس کې جوړوي تاسو د دې ته هم فکر کوئ چې لکه مثال په توګه
ځکه چې د خبره دغه چې د عمران خان خلاف الیکشن کمیشن د گرفتاری وارنټ ایشو کړی دی او عمران خان چې کوم دین هغه بیا په الیکشن کمیشن باندې ځام بوله کول چې د مافیا هي سره او ډیر عدالتونو د اړه دا خلاف وارنټ ایوتی دی د گرفتاری خو کیږي نه ځکه چې ادارې دلته کې خپل باندې دومره کمزور دي یعنی په تطور چې په عمران خان باندې لاسه چې بل سیاسی شور شروع کیږي نو دلته کې انصاف چې کوم دین دا دغه د یو دغه د پاره یو رنګ دی د بل کس ته پاره بل رنګ دی د غریب ته پاره یو شی دی او د طاقتورو د پاره بل رنګ دی نو دا خبرې خو کیږي ځکه مشرف صاحب خلاف چې کوم دی مقدمه دغه په دغه کې ناشته د ملک د بهر ناشته مقدمه مخې ته ندي وارنټ جاری کیږي وارنټ باندې عمل درآمد کیږي نو په دغه کې خو خامخا ملک دغه راځي په ادارو باندې د خلکو بیا اعتماد
او اسماعیل خان صاحب محمد اکرام تاسو ته هم سلام شوایم د عمران خان دغه چې کومه تاسو خبره وکړه چې وارنټ هم دا غي شو شوې ده بیا څنګه دغه خبره زینسی چې د سپریم کورټ فیصله هغه ستایي ځکه چې د مخالف کس پکې تورن کیږي یا مجرم ګرځول کیږي خو بل خو ته په خپل د ملک دی وی آئینی ادارې د تحفظ خیال نه ساتي هغه بالا نه غنی ز کورته نه حاضرېږي
دغه مسله خو دغه ټوله چې اغي په خپل باندې خو کینا اوس هم د قضلی دا چې سپریم کورټ نو شریف کورټ اولې غلو او د لاهور کې چې کوم د دې اوس د نړۍ انتخابات کې پاره کې غوښ شکریا عدلیه او سلام عدلیه په نوم باندې مهم مو چلولو خو کو سپریم کورټ په کوم کې چې عمران خان خپل هم یو مقدمه اوس روانه ده دغه د خپل د منی ټریل د بلیګالا دغه چې د مېمه ولا قرض ورکړل دي کله ورکړل دا پیسې د کم نه راغلي که پاره کې د خلاف دغه لړل بیا سوال دا رزولو راپورته کې چایا به په خپل هم دغه فیصله او منی یا څنګه چې دی سلام عدلیه او شکریا عدلیه مهم چلولو آیا دی په خپل هم پغي باندې پابند شي دغه غټه مسله د سیاسي مقدمه عدالتونو ته لړ شي نو هغه کډری په حق کې دي بیا و چې دا د جمهوریت فتوا شو دا د حق فتوا شو کډری خلاف لړ شي بیا و چې دا خو کوم دین سیاسي انتقامي کاروي شو
اسماعیل خان صاحب تاسو د لاهور د انتخاباتو ذکر وکړو په دې انتخاباتو کې چې سبا د قومي اسمبلی په یو سیټ کېږي د نواز شریف د نااهل کېدو وروسته د هغه خزه په امیدوار ده د هغه په مقابل کې د پاکستان اتحاد تحریک انصاف امیدوار ولاړه ده خو په دې کې په هیرانون کې توګه باندې یو داسې ګوند چې نوی جوړ شوی د پاکستان مسلم لیگ ملي په نوم باندې د پخوانی غیر قانون ګرځول شي ګون تحریک لشکری طیبه غړې ولاړ دی د دې څنګه ګوري پاکستان کې مطبوعات او سلنکاران دا یو اوس دهشتګرد تنظیمونه چې ګرځول شي دي هغه په سیاست کې برخه اخلي
دا سیده چې پدې باندې خو الیکشن کمیشن هم ورته ویلي چې دی سیاسي دغه نشي کولی آزاد امیدوار په توګه باندې خو یو کس ودرېدي شي او وابستګي داسې مخکیم شوي دي چې د دغه رنګې چې کم تنظیمونه قدم ګرځول شوي دي غیر قانوني ګرځول شوي دي د هغې کسان آزاد ودرېدلي دي د هغې ورسره تعلق ضروري هم درده دغه ګروپ سره ضروري خو ودرېږي آزاد په دغه کیس کې هم دغه آزاد امیدوار ولاړو خو د ملي مسلم لیگ د بینر د لاندې غوښتل چې دا وکړي بیا الیکشن په دې باندې کاروای کړی وه خو غټه خبره دغه ده چې پاکستان کې د دغه رنګې قانون سازۍ ډېر غټ ضرورت دی یو ډله خو دغه په پاکستان کې یو برخه داسې وایي چې که دغه رنګې تنظیمونه چې کم تلدم ګرځول شوي دي هغه د جهادي دغه نه چې کوم دی سیاسي دغه په سفر کې جمهوري اړخ ته سفر کې بیا په کار ده چې دا د دې په مین سټریم کې را شامل کی په قومي دغه کې را شامل کی چې د جمهوري او د سیاسي او وایني تګلار خپل کی بل اړخ چې کم دي نه دا چې هم دي چې غي په دې باندې نیوکه کوي ګوته پوښتې چې دا غږ ګوتونه چې کم اوس د نور ځکه خپل ځان د پاره سپیس نمومي هغه ځان د سیاسي لار باندې په ملکی دغه کې ځان را شاملي
د پاکستان په لاهور حلقه یو څلو شل باندې د وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف میرمن او د پاکستان تحریک انصاف د دوو زنانو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده او دغه مقابله به سبا کیږي. په دغه مقابله کې ځینې د پاکستان د جماعت داوا هغه ډله چې اوربانه د کلدم تنظیم سره د لاس لرلو یا د هغې یو برخه کې دو هم تورنه لګي د لشکري جنگ وی نو هغي کاندید هم دغه حلقې ته ولاړ په انتخابونو کې یا په دغه حلقه باندې انتخاباته ته نو د سیمې سړنکار دغه ته په کم نظر باندې ګوري. آیا د پاکستان په سیاست کې د دغه سډلو راتګ د ملک په حکومت او د ملک په ادارو باندې شکونه سیوا کوي نه غني؟ د ډیو رادیو زمنګ همکار ارباب محمود علي په دغه باندې تاسو ته یو راپور وړاندې کوي. راځي چې توګه
یعقوب شیخ د لاهور نه د ملي مسلم لیگ کاندید دی. دا ډله د حافظ سعید وفادار ده. حافظ سعید د لشکر طیبه شریک بانی او د جماعت الدعوه مشر دی. د پاکستان سرکار په کال 2002 کې په لشکر طیبه د ترهګر ډلې په حیث بندیز لګولې دی او جماعت الدعوه هم د تندرو ډلې په شک کې د سار لاندې ده. هند تور لګوي چې حافظ سعید د کال 2008 په ممبئی کې د ترهګر برید ماسټر مایند وو. په دغه برید کې یو سل شپږ شپېته کسان مړه شوي وو. د امریکا حکومت هم په کال 2012 کې د حافظ سعید د سر انعام اعلان کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بډو رشوتونو په تور کې د خپلې چوکۍ نه د لرې کولو یولس ورځې وروسته د دې پارټۍ جوړولو اعلان شوی. د انتخاباتو کمیشن وایي دا ګوند په قانوني توګه دوی سره تر اوسه نه دی درج شوی، خو د حافظ سعید کمانډرانو، د جماعت الدعوا کارکونکو او د ملي مسلم لیگ چارواکو انتخابی کمپین شروع کړی دی. یعقوب شیخ وایي د هیواد د نظریې د حفاظت لپاره په سیاست کې راوړاندې شوی دی. د هاغلی شیخ د ګټې امکان ډیر کم دی. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر کال د پوز دا غوښتنه رد کړې وه چې داسې قسمه ډلو ته دې په قومي سیاست کې ځای ورکړی شي. د پاکستان د پوز د استخباراتو د ادارې یا ایم آی پخوانی مشر لیفټیننټ جنرل امجد شعیب وای کال 2018 د اپریل په میاشت کې د پوز د استخباراتو ادارې یا آی ایس آی دا ډلې په قومي سیاست کې د ورکړولو کار شروع کړی وو.
دوز هو ار ناٹ انڈلجنگ ان اینی وایلنٹ ایکٹیویٹی،
کوم کسان یا ډلې چې تشدد نه کوي نو هغوی د نړیوالو ژمنو، نړیوال سیاست او د پاکستان په ذمہوارو پوهول پکار دي او دوی په قومي سیاست کې شاملولو ته هڅول پکار دي. امجد شعیب زیاته کړه چې هغه ډلې چې وسله لري هغه به هم قومي سیاست او عام ژوند ته راوستل وي. او دویم پړاو کې به وسله لرونکي دا وسله والې ډلې د تشدد پرېښودلو یوې اوږدې پروسې نه تیرول وي. د دوی نه به وسله اخستل وي او دوی ته به د ګټې لپاره یو روزګار ورکول وي او د دوی صلاحیتونه به د ګټې لپاره کارول وي. د پاکستان په پوستل دا تور لګول کېږي چې دوی د خپل ازلي دشمن هندوستان په خلاف د جګړې لپاره وستوال ډلې استعمالوي. د پاکستان پوز دا تور ردوي.
وایس اف امریکا د بریډیو دی. قدر منوریدونکو، سم د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي مرکزی حکومت د قامی وسیلو د ویش لپاره جوړ کمیشن عملی کولو کې د لملیټ نه کار اخلي، او مرکز او د صوبو ترمنځ د قامی وسیلو تقسیم لپاره جوړ شوی نوې فارمولا عملی کولو نه ډډه کوي. په دې اړه پوره تفصیل لري حمید الله په دې رپورت کې.
د پښتونخوا حکومت وایي تمام صوبو ورسره لوس کړي چې په 19 تاریخ باندې د این اف سی ایوارډ د نه اجرا کولو او ځنډولو په حق لا د دویره بدل شوې غونډه کې ګډون کوي. د صوبو او وفاق ترمنځ د کامی وسیلو د ترکه د فند او نوکرو ویش د کامی مالیاتي کمیشن یا این اف سی ایوارډ لاندې کیږي. دا په آئینه توګه هر 15 کال پس او ورسره د هرې سرشمیر نه رسو کیږي. خدا وخت د اتم مالیاتی ایوارډ مودا اتم کال ته غزیدل ده. مظفر سید وایي دوی په تمام صوبې په دې رضا کوي چې په مرکز د نوي ایوارډ او د وسیلو تازه ویش تفارا پشار واچوي.
حکومت ټول صوبو ته دعوت ورکړې ده چې راشي او موږ کینو د این اف سی په ایوارډ خبرو وکړو، ځکه چې مرکز همیشه دروغ وي، همیشه دوکل کوي او همیشه د صوبو په حقوقو ډاکه اچولې ده، هغه نه ورکوي. دې وجه نه موږ په 19 تاریخ اسلام آباد کې د ټول صوبو میټینګ راوستلې ده او په هغه کې به د هغې سره دا کنسنسس برابرو. فلحال په ټول صوبو شریک کړی دی، انشاءالله ټول صوبو به د این اف سی دا وی چې کوم سیکټرن دی او دا وی چې کوم وینګ دی، دا وی چې کوم ټیم دی، هغه ټول برابر.
نهم مالیاتی ایوارډ په کار واچ د کال 2015 د جولای پړمبنې نیټه عملی شوه وي. د این اف سی په اوسنۍ فارموله کې د هیواد د وسیلو او کامینو کرو ویش یو اتیا فیصد د آبادی په بنیاد کیږي، او دا په داسې کې چې د هیواد دننه یو نوی سرشمیر نه شوې ده، د نوی ویش ضرورت نور هم سیوا شوې دي، او دا آئینی او قانوني تقاضا هم ده. د پښتونخوا حکومت د وړاندې نه صدر مملکت ممنون حسین نه په دې معامله کې د دریمګړتیا غوښتنه کړې ده. خو مظفر سید وایي که نور صوبې ورسره اومني نو دوی به دا معامله عدالت ته یوسي. دا وخت په نوي ایوارډ او د وسیلو په تازه ویش کې تر لوی هند د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو، آزاد کشمیر او اسلام آباد او د ملکی امنیت سارنې لپاره د کامی وسیلو د 9% رقم چلا کولو ده. خو وفاق صوبو ته وایي چې دا بوج ورسره اومني، خو صوبې وایي دا ذمہواری د دوی نه ده او په دې حق لا آئینی او قانوني تګلار رڼه ده چې دا پیسې به وفاق د خپلې برخې نه ورکوي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام ډلې د فاټا یا د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو د خبرې په مخالفت باندې د خپل دریز دفاع کړې ده. د خبره د مولانا د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې خبری کانفرنس په محل کړې ده. دغه په حق لبانې نور تفصیل تاسو د ډیو رډیو خبريال مدثر شاه په خپل لاپور کې وړاندې کړي.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پیښور کې مطبوعاتي غونډې ته د وینا په وخت یو ځل بیا فاټا خیبر پختونخوا کې د ورګډولو مخالفت وکړ او وی ویل دی عمل سره د فاټا انتظامی حیثیت بدلیږي، نو ځکه د فاټا د خلکو نه د ریفرنډم په ذریعه باید پختنه وشي چې دې سغواړي.
اگر آپ نے اس کے سٹیٹس کو تبدیل کرنا ہے دنیا میں جب کسی قوم کا سٹیٹس تبدیل ہوتا ہے تو قوم سے پوچھا جاتا ہے.
مولانا وائی کا تاسو د دای حیثیت بدلول غواړي نو ټوله دنیا کې چې د چا حیثیت بدلی کې نو د کام نه پښتنه ضروری وي. خو نو موري بیا زیات کړه چې فاټا کې فوزی عملیات روان دي, خلک بے کور شوی دي, نو دې عمل کې توندی نه ده پکار, او ریفرندم دې هغه وخت اوشي چې کله سیمه کې سول راشي او خلک خپل کورونو تستانه شي. د غرس فاټا کې شوی سرشميره او د دې نتایج مولانا رد کړل.
فاټا میں جو مردم شماری ہوئی ہے قبائل عمائدین اس کو مسترد کرتے ہیں. پہلے لوگوں کو بے گھر کیا گیا اور اپنے علاقوں سے جو فاٹا کے عوام کا انخلا ہوا ہے, جو لوگ علاقے میں رہ گئے ہیں وہ 20% سے بھی کم.
وایو فاٹا کے چکم سرش میں رشوے دا کام مشران دا ردائی زکا چڑم بیا خلق بے کور اکل او کم خلق چ دغلتا میشت دی اگئی د 10% نہ ہم کم دی. مولانا فضل الرحمان د خبری غونڈے په وقت صوبائی حکومت ہم د انتقاد لاند راوستو او وی ویل صوبائی حکومت د جماعتون امامان لپاره د تنخواگان و مقرر ولو پلان لری او وی ویل امامان به دغه تنخواگان ناخلی.
کوئی مسجد کا امام بیرونی ایجنڈے کے تحت آئے ہوئے اس فنڈ کو بطور تنخواہ وصول نہیں کریں گے. تمام علماء کرام جہاں جہاں بیٹھے ہیں اپنی حالت پر قناعت کرنے پر فخر کرتے ہیں اور ایسی تنخواہوں کو حکمرانوں کے منہ پر مارتے ہیں.
مولانا فضل الرحمان وائد خارجی پروگرام لاند راغلی پنگی با امامان ناخلی زکه چې امامان په خپل جون قناعت کوي. د دویناو چې 2013 ټاکنو سمدستی پس د تر ډیرو معتبرو ذریعو ویلیو چې حکومت امامانو ته د تنخواګانو ورکولو پلان لري. خو نو موړی دا ونویل چې پنګی کم هیواد ورکړی دي او هر کله چې د تعلیم صحت انرژي او نور پرمختیایي پروژو کې د خارجي هیوادونو او ادارو پیسې کارول کیږي نو بیا د جماعتونو امامانو تنخواہ ورکولو کی سم مشکلات کی دیشی. مدثر شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا ریڈیو, پیخبر.
د پختنو پکور کلی خار او خاورا سروان دی وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو یہ جواب درکوی وگ ورتونی سے ہر ماخام دشپ گنا دشپ دولس او ہر سہر شپ گنا تر سہر نہ بجو پورے
واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زم گئی اوساتا خبری خپرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسي او اوس هم د برتانیې آکسفورد پوهنتون یو نوی ریسرچ یا مطالعې وروسته د مردان سانیوز دی بخشالی کلی کې هغه زوړ تاریخي لیک باندې مطالعه شوې ده او دا سرګندوی چې د حساب په لړ کې د صفر هینسا چې د په لومړي ځل په دغه کې کارول شوی وه په دې حق لا چې دغه لیک چې دی هغه څومره زوړ تاریخ لري او بیا ځای خلک د دې په اهمیت باندې څومره پوهیږي. ریاض حسین هغه سیمې ته ورغلی وو او د تاریخ پوهانو سره خبرې هم کړې دي. تاسو ته دغه رپورټ وړاندې کوو.
د مردان دلی نه لس کیلومتر لري دا د بخشالی کلی دی چې اوس هم پکې په سلګونو کال وړاندې د بدمت زاړه آثار موندل شي. د لندن اکسفورد پوهنتون په خپل یو تحقیق کې ویلي دي چې د درېمې او څلورمې صدې عیسوي کې د حساب د صفر هنسا هم په لومړي ځل په دې ځای کې کارول شوی و. د مقام خوړ په غاړه په اوچته ډیرې باندې پروت بخشالی کلی کې د بدمت د منونکو پخوانی د عبادت ځای په سلګونو کاله زړه تاریخي د بړونه د مقام خوڑ پا غاڑا زڑو آثارو کی دا چمڈیرے نا تر خوڑ پورے دا تگ را تگ دا پارا دزمک دننا یو سورنگ هم شامل دے. او مقامی اوسیدون کی وائی چی پا سلگونو کال اولان دے دا هغا وقت زنانو با پا پردکی دا دی سورنگ پا ذریعہ دا گودر نا اوبو اڑلے. دا دا بخشالی کلی هغا تنگی کسی او دکانو نا دی چرتا چی با دا بدمت منون کو اخپل کاروبار هم کولو. پا بخشالی سیمکی موجود سلکلن محمد نبی ڈیور ریڈیو او ٹی وی سره د خبرو په محال وای چې بخشالی ډیر زوړ تاریخ لري او سلور زله وران شوی او بیا جوړ شوی دی.
هر قسم موچان بکی او شروم بکی او هر قسم لکا پخوانی اوزار او سامان پکیو او اکثر یا د تخیو د تخیو جوړو او دا چې کوم دی دا کې مچی کوم کنه او چې دا باز باز رڑی لکه معلومات جاوبو شو معلوم شو او وېسه او مې لا کوم لا کار کول بنام.
د لندن د اکسفورد پوهنتون لخوا جاری شوی په یو بیان کې ویل شوی دی چې په کال 1971 کې د متحده هندستان د شمالي برخې بشخالینه د اویاو ټکړو قلمي نسخه موندل شوی و او د کال 1902 نه دغه قلمي نسخه د لندن په بوډلیان لایبرری کې پرته ده. ماهرین دغه ورسته سیړنې ته ډیر په درنستر ګوري او وایي چې دا د پښتني سیمې لپاره یو غټه د ویاړ خبره ده. په دې حق له د زړو آثارو ماهر عثمان مردان وی وایي چې لسو کال وړاندې د دې ځې خلکو دومره په هلرله چې د حساب دغه نظام یې جوړ کړی وو.
اون په زور دور کې شهر ریشم چې ادي چې باغی بدر ریشم ته تجارت کې هغه نسبت سره د نو مغې ته پریوت او په دې لارو باندې بد د دې نه سوات او د سوات نو بیا په بشام او بشام نه بد دغه شهر ریشم باندې با دارا به دي کې او چین ته بدل او خلک بدل راتل. اون په دې وجبانی د حساب کتاب کول د پاره انسو ضرورت ته او دغه خلکو کې دغه ګلټو چاغي داشي جوړ کو.
کلمو چې د عثمان مردان وی نه پښتنه وکړه چې څنګه دومره مودې د پاره دغه قلمي نسخه خوندي پاتې شوې ده. نو هغه ویل
نو هغه دور کې دوه سیزونه به استعمالېدل د لیک لوست لپاره. یو د ټولنا آسان ذریعہ ډاکور اونې نه وچ کم پستکې لرکو چې موږ ته دنداسه وایو او پاغي باندې به لیکي کې د دې غټه فائدہ دا و چې بدی باندې چینجی نه لګي. نو یو خدا غټ استعمال شوی دی. دویم دا چې ساروی سرمن باغی استعمال د لیک لوست لپاره ځکه چې په سری بالول کې داسې سرمن ملاو شوی چې پاغي باندې زور لیک ملاو شوی دی. نو دا د بشخالی کم کلمی نو سچ را دا دنداسي په پوستکی باندې لیکل شوی دا او په دې وجه باندې د دې دونه وګصه چې دی چینجی تر اوسه پورې نه دی غشتي.
په سلګونو کاله زوړ دغه بخشالی کلی کې زاړه آثار ډیر کم په نظر راځي او په دغه ډیرې باندې اوس مقامی اوسیدونکو خپل کورونه جوړ کړي دي. د همکار ارشد مومن او هاشم علي سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي مردان.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
مانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
مردان په دغه سیمه کې د سپر هنسي د استعمال دغه نږدې 1911 کال زوړ تاریخ په حق لباندې د فزیکس یا د طبیعتو ماهر ډاکټر شاهد نواز افریدی سوای زمونږ همکار اربا محمود علی ور سره خبرې ترې کړې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
فزیکس کې وی کپ میت کې وی د صفر نه بغیر مونږ منفي اعداد نشو حساب والے ذکر صفر نے علاوہ چکم نمبر جڑی گی آگا یو دعا در سلور کہ زبانم چھ ون مائنس ون راولم آگے نہ مکھ کے بازی و نوے عدد روباسم چھ آگے تو صفر ہوئی چھ ون مائنس ون زیرو ہوئی نو زیرو نہ باز نگیٹو ان سو تت لے شم سو دے اہمیت تے چھ زیرو نہ بغیر منفی ان سو تا نشود لے نو چھ کلا زیرو ایٹ کو پا میتھمیٹکس کے زیرو تا ایڈیٹو آئیڈینٹی مطلب دا چھے دا زیرو نا علاوہ مون این ورس نشد لے واپس نشد لے منفی نمبر ہوتا
که دا شمیرا او دا ٹکی چھ دے دا پختنو پا سیما کی داگا سنگا چھے بیلکی گی چھے دا داگا زیکی استعمال شو پا یو کلمی نسخہ کے نو سمرا اہم دے دا سائنس پا دنیا کے دا میت پا دنیا کے اور فیزکس پا دنیا کے
فزکس په دنیا کې صفر خو ډیر زیات اهم دی چې دا هیستری معلومه شي چې دا پښتنو په سیمه کې راوته او نو دینه معلومیږي چې پښتنو هم په میت کې ډیر زیات کار کړی دی یا په هغه وخت چې کوم خلکو هغه په فزکس په میت کې ډیر زیات کار کړی نو دا ډیره غټه خبره ده.
او په اوسنی یا جدید علومو کې ساينس په دنیا کې مت ته څه حیثیت ملاو دي، ځکه چې کوم عام خلکو سره مت خبره کوي نو هغه وي حساب کتاب وي داسې مضمون په نصاب کې شامل کړی دی، اهمیت ورته په ساينس کې څومره ملاو دي؟
په حساب ته خو دومره زیات اهمیت ملاو دی الکان چې ما په های سکول کې سبق خودلې وای کنه، نو های سکول کې اکثر ماشومان دا وي چې دا کوارډیټک ایکویشن دی د به څه اهمیت وي، دا به چرته استعمالیږي، د دې ایکویشن نه بغیر مو مخکې تللی نه شو. تاسو وګورئ یو پروجیکټایل موشن یو کاڼی چې گزار کې او دا په بره ځي او لاندې راغورځېږي، نو د دې شاته هم یو ایکویشن وي، یو مساوات وي چې هغه یې مخکې بوزي او بیا لاندې راغورځېږي. مونږ په میت کې سینه په درو طریقو بیانولی شو، یو دی چې ایکویشن چې هغې ته هغه الجبره وایي، بل دی چې هغې ته وایي ګراف، او بل دی چې هغې ته وایي ټیبل. لکه چې یو ټیبل جوړ کړي، په ټیبل کې ته هغه دوه ویریبل چې یو بدلیږي او بل هم سره بدل شي، نو دا درې طریقې دي. او دا درې واړې شروع کېږي د صفر نه، چې کله ته یو کوآرډینیټ سیستم ډرا کړې لکه یو میپ شولو، نو په میپ کې ته همیشه ځان ښایې چې زه په زیرو پوزیشن باندې یم. لکه ته چې کور نه روانېږي او کار ته ځې، نو ته دا حسابوي چې زه په زیرو ولاړ یم او لس میله لاړلم، او بیا چې ته کار نه واپس راځې نو ته خپل زیرو ریفرنس پوینټ ځان ته بدل کې، یو نوی زیرو جوړ کړي چې زه اوس په نوي صفر باندې ولاړ یم، واپس کور ته ځم لس میله لاړم.
کدا صفر نوی نو څه معنی لري؟
کدا صفر نوی نو صرف او صرف موږ سره به جفت نمبر وي، مونږ خلکو له پیسې ورکولی شو خو واپس یې ته نشو اخیستی، ځکه چې منفي کولی نه شو. بس حساب به جمع کېږي، قرض به جمع کېږي، هغه به واپس کېدی نه شي.
د پښتنو لپاره د دې صفر او د دې رامخته کېدل څومره مهم دي؟
دا په دا وجه مهم دي چې پښتانه په میتمیټکس کې مخکې هم کار کړی دی او دا پکې اوس هم کولی شي چې دوی په دې طرف توجه وکړي. او بله ضروري خبره دا ده چې زمونږ د پښتنو سیمه کې اکسپیریمنټس دومره نشته چې تجرباتي کارونه وکړي. حساب له تھیوریټیکل فزیکس داسې دی چې په هغه کې دوی ډېر زیات کار کولی شي، هغې لپاره صرف یو کمپیوټر ضرورت دی او سی اکویشنس میتمیټیکل مطلب د زیات مینټل کار دی، نو په هغه کې دوی ډېر مخکې تللی شي.
ډاکټر صاحب تاسو ډېر زیاته مننه چې تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو سره خبرې وکړي.
ډېر مننه.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمغه یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې، زمغه خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، په ټی وی باندې ګوري، بلکې په ویب پاڼه باندې هم دغه پروګرامونه چدي هغه تاسو کتلی او اوریدلی شئ. www.voadivaradio.com دا زمغه د ویب پاڼه پته ده، او بیا په ټولنیزو ویب پاڼو باندې هم موږ پروګرامونه چدي هلته کې موجوده وي. موږ په فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او انسټاګرام باندې هم یو. موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم د بلوچستان په یو شمېر ضلعو کې د وچکالۍ له امله ځایي کروندګر وایي چې د دوی فصلونو ته سخت زیان رسېدلی دی. هغه سیمې چېرته چې وچکالۍ رامخته شوې ده، هغه قلعه عبدالله، قلعه سیف الله او یو شمېر نورې برخې دي چې تفصیل یې باندې کوي حمید سمسور په دې ویډیو رپورټ کې.
دغه سیمینار په کوټه کې د غیر دولتي موسسې اسلامیک ریلیف له لوري پر چاپیریال باندې د موسم د بدلون له سببه د وچکالۍ جاج واخیستل سو. د چاپیریال د څانګې د علومو ماهرینو وویل چې دلته د افغانستان له سویلي سیمو څخه راونیسي بیا تر ګوادره پورې دغه سیمې له لوی خطر سره مخامخ دي. د IUCN د بلوچستان مشر فیض کاکړ په دې باب وویل:
زیدانه بیا تر دې اړخه پورې دا زموږ بلوچستان او بیا د سیمې جنوبي افغانستان تر لوی کنداره پورې دا ټوله خطه چې دا په ایرډ زون کې ده، په دې باندې اثرات ډېر زیات شاید د دې وجه رالی چې دا علاقه آلریډي له اوله چې دا په هغه خشک علاقه کې وه. نو د وچکالۍ د وجه زموږ پر مځکه باندې د بوټو چې کم تعداد و هغه کم سو، او دغه د وجه زموږ د اوبو ضرورت زیات سو، دغه د وجه چې موږ درختې چې د کټې دنګ زیات سو.
تر ټولو زیاتې منفي اغیزې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې سیمې تر منفي اغیز لاندې دي. د بلوچستان د کرو کروندې د صوبایي څانګې سید بشیر احمد هغه وویل چې دلته په اوسطه توګه باندې 1.6 ملي میټر باران ریکارډ کېدی، خو اوس دغه کچه یوازې 50 ملي میټر ته رسېدلې ده.
د بارانو نه کېدو سره د مځکې د اوبر نه ریچارجېږي او درادر چې د چبرونو لګېدلې دي، د چبرو د کپل چې دي واټر چبر چې دي هغه ایوري چې دي د 3 میټر برلاندې روان دي، په داس کار کې دي ایوري چې دي د 10 میټر زیاتې دي. ستاسو اندازه به وایي چې کله هغه سره د هغه طرف برقرار و، نو ان ممکن دي چې دا زموږ د راکې د خلکو د دیار اوس اجرات کوي چې به بل خواته نور سمو ته ووځي.
دلته په بلوچستان کې سدا بیا په صدق خلکو اقتصاد په کارو کرونده او په څاروي باندې تړلې و، خو د بارانونو د کموالي له سبب زخه دوی له سخت زیان سره مخامخ دي. د اسلامي ریلیف د پاکستان مشر عدنان چما وویل،
We are advocating with the government to look at the issue of water management, which is a critical issue facing this area.
موږ له حکومت سره په ګډه باندې د اوبو د زیرمه کولو لپاره لیوال یو، چې د دغې سیمې د خلکو یو مهمه ستونزه ده او لس ورسره مخامخ دی، چې موږ به څنګه اوبه خوندي کوو او د دې د کارولو لپاره به داسې یو مستقل تګلاره غوره کول پکار دي چې را روان نسل اوبه ولري او د خپل ژوند تر وګزر ورباندې وکړي. صفا اوبو ورکولو د کارو کروندې او د څارویو د خلکو د مهم روزګار لپاره دوی چنی چنی مرستیم پیل کړی دي. د بلوچستان د زرعي انجینرینګ سید بشیر احمد غوی چې دلته هر کال اوبه له باران څخه ترلاسه کوي، له دې څخه موږ ډیره کمه برخه زیرمه کولای شو، نورې ټولې ضایع شي.
ګر یو خو نو موږ نو ستورونه دا 12 ملیون اټر فیش چې دې زیات وي، خو نو یو څه لسه چې دا پاو کې کمې وی راتلای شي او دا وګو ستور شي، دا غو دوی پیدا دي. یو خو چې دا دی هغه وخت د دې سره ډایرکټ ریګیشن هم کوي سي او خپل پسلو ته اون دا وبله کوي سي دوه مې دا دي چې دې سره به ریچارج کې ځلاندې به وږي د ځکه وږي دا غټه بل برابر ورسي.
او حکومت د نړیوال بینک، د ایشیا ترکیاتی بینک او د مرکزی حکومت په مرسته باندې دلته په صوبه کې د اوبو د زیرمو د جوړولو ژمنه هم کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د بلوچستان صوبایي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې د مرکزی حکومت د نورو ملکونو څخه د ګاونډي ملکونو څخه د پیازو اخستو په فیصله باندې پکې نیوکه شوې دي. دی وایي چې د بلوچستان په سیمه کې پیدا کېدونکي پیاز باید چې مرکزی حکومت د ملک نورو برخو ته ویسي، په ځای د دې چې د نورو ملکونو نه پیاز په بیه واخلي. په دغه باندې نور تفصیل راځي چې د عبدالحمید سمسور په دغه راپور کې واورو.
په بلوچستان اسمبلی کې دغه غټ پریکړه لیک د پښتونخوا ملي عوامي پارټي نصر لازيري وړاندې کړي چې له بارني حیوادو څخه د پیازو دراوړلو مخالفت وکړي.
چونکه هماره صوبې کې پیاز کی پیداوار بهتر ہوئی ہے جس کی مارکیټ میں قیمتیں بھی اچھی ہے، مگر وفاقی حکومت کی جانب سے پیاز کی درآمدگی کا فیصلہ سراسر ہمارے صوبے کے عوام کا معاشی قتل عام کے مترادف ہے.
ولی سیزمر په صوبه کې د پیازو سوزبر زیات سوی دی او په مارکیټ کې به هم په زړه پوری دی، لکن د مرکزی حکومت له لوري پیاز له نورو هیوادو څخه راغشتلو فیصله زموږ د صوبې د خلکو د اقتصادي قتل ورته ده. اسمبلی دغه پریکړه لیک په یو خپل باندې منزور کړی، له مرکزی حکومت څخه غشتنه وکړه چې د بلوچستان د کروندګرو دغه غشتنه دی ومني له نورو هیوادو څخه پیاز نه راغواړي. دلته په کوټه کې د کروندګرو د سازمان اکشن کمیټې له لوري هم د مرکزی حکومت د دغې پریکړې غندنه وکړه. په خبری کانفرنس کې نصیر شوانی پر مرکزی حکومت باندې کلک نیوکه وکړې. د ویل چې مرکزی حکومت د بلوچستان له کروندګرو سره د مېری غوند چلن کوي.
په مې اس وخت 900,000 ټن پیاز ملک کې لیے 6 ماه کی خوراک کے لیے کافی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مرکزی حکومت پیاز کی درآمد کرنا چاہتی ہے.
دا وقت پا صبح کی نہ لکٹانا پیاز دی
دا یواد د شپږو میاشتو لپاره بسنی، لکن له بده مرغه مرکزی حکومت پیاز له نورو هیوادو څخه راغواړي. په بلوچستان کې دا اویا فیصد د خلکو اقتصاد په کرو کرونده باندې تړلی دی. خو دلته بارانونه نسته، د وچکالۍ اثرات هم ډیر زیات سوي دي. د کرو کروندې لپاره خلک اتیا فیصد اوبه له مځکې ذخیره اخیستل کېږي. په یو شمیر سیمو کې د اوبو کچه ډیره لاندې تللې ده. دلته د بجلی لوډ شیډینګ هم اتلس ساعته دی، چې په کومو سیمو کې اوبه نږدې وي بیا یې هلته د سولر انرژي یعنی د لمر د شیشو په ذریعه باندې، او چې چیرې لاندې وي هلته بیا د ډیزلو په ذریعه باندې راکاږي، چې بیا فصل و دوی ته ډیر په ګرانه باندې پرېوځي. د کروندګرو سازمان وایي چې دلته هر کال په صوبه کې سي کله د دوی فصل پوخ سي، نو حکومت له ایران، چین او له نورو هیوادو څخه د سیبو په شمول یو شمیر میوې رایله کړي. دلته د دوی میوې ډیرې ارزانه سي. هم له دغه سببه اوس دوی زیاتره له تاوان سره مخامخ وي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو تلویزیون، کوټه.
عراق کې کورد لګکیو د خپلواک هیواد جوړولو لپاره د ریفرندم اعلان کړی دی. دغه ریفرندم به راتلونکې هفته کې کیږي. دا په داسې حال چې کوردان په شام، ایران او ترکی کې هم تقسیم دي، او دغه شانته کې د ترکی او د ایران او د شام او دغه شان د عراق مرکزی حکومت کې هم په دغه اعلان باندې سختې نیوکې شوې دي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار شهبزاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
کردستان په نسلی، کلتوري او لسانی توګه یو داسې سیمه ده چې په شلمه پیړۍ کې اروپایي استعماري قوتونو تقسیم کړې وه. دغه سیمه د شام، ترکی، عراق او ایران په پولو پرته ده. د عراق په کردستان سیمه کې ځایي خلک وایي یو جدا هیواد د دوی حق دی. سمن صادق د اربل یو ځایي دکاندار دی. دا وایي زما په فکر کم خلک چې یوه ژبه، یو مذهب او یو تاریخ لري، دوی دا حق لري چې ریفرندم وکړي او د خپل وطن اعلان وکړي. خو د ریفرندم د اعلان وروسته اوس د غربي هیوادونو لخوا فشار سیوا شوی چې دغه کار به د داعش پر ضد روانه مبارزه اغیزمنه کړي. د ترکی په شان ځینې ځایي هیوادونه دغه کار د خپل هیواد لپاره خطر ګڼي، ځکه په ترکی کې میشت کورد جدای غوښتونکي هم دغه شان غوښتنې کولی شي. د کردستان دننه د ریفرندم مخالفین بیا وایي د دې وخت مناسب نه دی، او دې سره په کردستان کې دننه لانجې راپورته کېدی شي. کارزان غار دی چې د یوې سیاسي ډلې سره تعلق لري، وایي چې د هغه سیمو په سر لانجه سیوا کېدی شي د کومو چې بغداد او اربل دواړه دعوه لري. خو په عراقي کردستان کې د ریفرندم پلویان وایي په اوږدو کې بیا دغه ریفرندم د لانجو زور کمولی شي. د کردستان ډیموکراتیک پارټۍ نانا کالی وایي د ریفرندم وروسته به د آزادۍ اعلان کیږي چې موږ یو آزاد هیواد یو، زمونږ اقتصاد به ښه شي، او د بهر نړۍ سره به په باقاعده توګه د تجارت لوزنامې شروع کړو لکه څنګه چې نور هیوادونه کوي. کوردي مشرانو وړاندې د ریفرندم ځنډولو په اړه نرمي ښودلې، که چرته نړیواله ټولنه په راتلونکي کې د دوی د آزادۍ مرسته او ضمانت ورکړي. خو په عراقي کردستان کې ګڼ شمېر خلک بیا وایي دوی نور انتظار نه کول غواړي.
د حقله د ترکیه وزیر اعظم بن علی یلدرم تیر ورځ ویلی په عراقی کورد کې د ازادۍ لپاره د ریفرندم فیصله غټه غلطي ده. په دې حقله نور تفصیل لري شعیب زاده.
اخو د ترکیه وزیر اعظم بن علی یلدرم نن خبرداري ورکړې په عراق کې د کوردانو د ازادۍ لپاره کېدونکو ریفرندم با یو لویه غلطي وي. په داسې مهال چې د عراق نیم خود مختاره کردستان سیمې صدر مسعود بارزانی د روانې میاشتې په 15مه نیټه د ریفرندم کولو اعلان کړی دی. ترکیه د عراق کورد سیمې سره ګډه پوله لري او د ښاغلي بارزانی سره یې ډېرې ښې اړیکې دي. خو انقره د کردستان د صدر د اعلان وروسته پرله پسې په بارزانی فشار سره واقعي چې دغه ریفرندم ونه کړي. د جمعې په ورځ د ترکیې وزیر اعظم خپلو پلویانو ته د وینا په مهال ویلي دغه ریفرندم ته لس ورځې پاتې دي. نو زه یو ځل بیا ښاغلي مسعود بارزانی ته د خپلې ملګرتیا غږ کوم چې لا هم وخت شته دغه غلطي ونه کړي. د ترکیې د وزیر اعظم د دغه بیان وروسته انقره نیخ په نیغه د ډکه هم ورکړه او وزیر اعظم یې نوره زیاته کړه، موږ په کردستان څه قسمه بندیزونه نه لګول غواړو، خو که چېرې موږ دغه ځای ته رسو نو داسې یو شمېر ګامونه شته چې ترکیې پورته کولی شي. د ترکیې د وزیر اعظم لخوا دغه خبرې وروسته د هغې شوي دي چې د ترکیې خارجه وزیر کردانو ته ویلي دوی به د دغه ریفرنډم قیمت ورکوي. انقره یره لري چې په ترکیې کې میشت کورد لګه کوي چې د عراق کردستان سیمې سره پوله لري، دغلته هم دغه شان غږونه پورته کېدی شي. او دغه یرې هغه مهال نورې هم سیوا شوې کله چې په شام کې میشت کردانو په اړه هم داسې شکونه شروع شول چې دوی هم د ازادۍ هڅې کوي. امریکا او ایران هم د کردستان د ازادۍ ریفرنډم سخت مخالفت کړی، خو د ترکیې د عراق په کردانو ډېر اثر دی. د ترکیې او عراق په پوله د هابور سرحدي دروازه عراقي کردستان سیمه د بهر نړۍ سره یو ځای کوي او په ترکیې تیر شوی د تیلو لوی پایپ لاین بیا د دغې سیمې د اقتصاد د ملا تیر دی.
ګران خدمتونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبري خبرونه تاریخ باندې غو واشنگټن ډی سي نه غوږی سوال نه د ګل پورس باندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د برخه خستو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سره د خپل پلاوی نیویارک ترازی او دا په داسې حال کې چې په پاکستان باندې پنيز دی چې د امریکا د نوې پالیسي د لاندې د غشنت کې د مختلفو ګوندی ملکونو لخوا نیوکه هم شوې دي د ترخه غری پر ضد جنگ کې په مشکوک رول باندې د ډیو رادیو خبريال را بپیر تاسو نو تفصیل خپل راپور کوړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی با د رواني میاشتې په 13 نیټه نیویارک کې دونکو د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان د لوړ پوړ ډلې مشري کوي. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی با د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو سره ویني. د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د تګلارې د اعلان په محل پر پاکستان د ترهګرۍ د مرستې د تورونو وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان لوړ پوړي مشر به د امریکا سفر کوي او د امریکایي مشرانو سره به ویني. خو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ د لیدنی څه امکان نه څرګندېږي. د امریکا د خبراندې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د چین، ایران او د ترکیې سفر هم کړی وو او ویلي وو چې درې واړه هیوادونه د پاکستان د ترهګرۍ په ضد هڅې ستایي. د څېړونکو وینا ده چې دا یوه موقع ده چې پاکستان په واضح توګه دا خبره امریکا ته واضح کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکا سره په هر کچه مرسته کوي. لیفټیننټ جنرال شعیب وایي
کہ ہم جو پیس ایفرٹس ہوں گی امریکہ کی یا اس کے اتحادیوں کی ہم اس میں پراپر رول پلے کرنا چاہیں گے.
خبل پلاو تھا پخوانی سفارتکار سرور نقوی وائی چھ پاکستان تھا وڑاندی ستونزی پر نڑی پر باور تھا کمی لوجی مخی تراغلی دیم پکار دے چھ داغا باور پر امریکہ و نڑی بحال اکڑل سیم نو بیا خبل دا شکڑی دا پارا خبری کی دی سیم.
مجبوری یہ ہے کہ ہم بھگت رہے ہیں خمیازہ اس بات کا کہ ہم نے اپنی ریپوٹیشن کو خراب کیا ہو کہ کریڈیبلیٹی لو ہے یو ہیو ٹو بلڈ اٹ اپ.
چھڑونکے دا ہم وائی چھ دا پاکستان کورنی او بہرنی تکلارے کی بدلن کی سنجیدگی هغه یوازنی لار ده چې هوا توڑان دی د غواښونو څخه بچ کولای سیم. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زمګه یو ساته خبری خبرونه د دې وخت چې دی هغه سرته ورسید. زما موسی ملګری وسی په ریډیو باندې زمګه خبرونه چې دی هغه لا هم به دوام لري. راتلونکي پروګرام نه له محمد وکیل خان سره باوري هاي فایو پروګرام دی. او په دغه کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. ټیکنیکل اړخت د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې مو سره پروډوسر او شعیب زاده او مو سره انجینیر جو او جان د هغوی نه هم ډېره مننه کوو. وګوسی د ډیوه ریډیو خپرونو ته د دې پروګرام کوربانه وګمه جالوان سره د خپل همکار اشفاق مومند اخلو. اجازه تعالی پامان.